سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو د فريد سيال د اوقه په کار د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلې کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو لا زیان زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شو. لدې درې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویپان خبر کړی ویلي چې د خندونو کچا سکال د تیر پرڅله یو سلنه زیاته و. پر راپور کې راغلي دي چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو 9 نوي موارد ثبت کړي دي. د اداروي د بشري مرستو رسونکو ټولنه په روان کال کې د مرستو 695 پروګرامونه د همدې خندونو لامل زندول دي چې دا د تیر کال پرڅله 18 سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارو ټولنو 15 کارکونکي نیول شوي دي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیډ موسسې 4 کارکونکي هم نیولي وو. د دې راپور په اړه د طالبان حکومت روسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ناتو عمومي منشي ینس سلټنبرګ وایي د تمه لري چې متحده ایالاتونه به د جمهوري پالو له مخالفت سره سره له خپلې خاورې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره په مبارزه کې له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. ځینو جمهوري پالو وکیلانو له اوکراین سره د واشنگټن د مرستو په اړه شک څرګند کړی دی. سلټنبرګ نن د ناتو د 1.5 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې پر اوکراین د یرغل لپاره متحده هیوادونو له اوکراین سره بې دریغه پوځي مرستې وکړي او د همدې مرستو په مټ د هیواد کولای شول چې روسي ځواکونو ته درنه زیانونه واړوي، نو ځکه د پوینا د مرستې باید دوام وکړي. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پوځي مرستې غوښتنه وکړه چې د اوکراین لپاره د 3.8 میلیارد او د اسرائیلو لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو مرستې تر هم پکې وه، خو دا غوښتنه په کانګرس کې تر اوسه بلاک شوې ده. سټولټنبرګ په دې اړه چې آیا په واشنگټن کې له روانو مخالفتونو سره سره به له اوکراین سره د امریکا ملاتړ دوام وکړي که نه ډاډ څرګند کړی او ویل د امریکا مرستې به چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالر اوخت دي دوام وکړي. د اروپای ټولنې سترې محکمې حکم کړی دی چې د دې ټولنې په غوړو هیوادونو کې د عامه خدمتونو د ادارو مسؤلان کولای شي خپل کارکونکي د مذهبي علایمو د لرونکو جامو مثلا د پړونو لاغوستو څخه منع کړي. دا په هغه لنجمنه مسله کې چې له کلونو راهیسې اروپایي ټولنې په خپلو کې سره ویشلې ده وروستۍ پرېکړه ده. دا قضیه د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې ته وروسته له هغې راوړل شوه چې د بلجیم د ختیځ ښار انس د ښاروالي یوې کارکونکي ته وویل شول چې دا چې د کار پر محل د پړونو د اغوستو اجازه نه لري. له دې وروسته د دې ښار ښاروالۍ ادارې د یو استخدام مقررات بدل کړل او داسې کارکونکي چې هغوی مذهبي ایډیالوژیک علایم لري د دغې ډول جامو له اخیستلو څخه منع کوي. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان خزایونه خپل کړی دي. اوټ لوک انډیا راپور کوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره پیټر سي دوروسته د نړۍ د لسو غورو الاونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دي. همدارس په توپ چونه یا بالینګ کې هم راشد خان د ورځنی لوب د لسو غورو لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولی دي. په توپ هنه یا بیټینګ کې په لسو غورو لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نومونه نشته. که په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم زدران خو وسلیت او د کرکټ د ډیرو څارونکو پام یې ځان ته راواړوه. اسیز موخه کله اساتې رادیو ری د اساتې رادیو نشراتو ستلې ساته دوام لري. وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به را سره واورې چې د هرات امنیتي کانفرنس چې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې جوړ شوی و نن یې دویمه ورځ وه. د شې په دغې غونډو کې د څه په اړه باندې خبرې شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د به هم را سره واورې چې یونیسف ویلي دي د ماشومان خوارځواکي افغانستان کې ډېره شوې ده.
د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي. د خپل شیدې می وچ دي ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه می شیدې وچ سوي دي.
وړاندې به د هغو میندو شکایتونه هم در سره شریک کړو چې دوی کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو. د غزنی د اوسیدونکو شکایتونه به هم واورو.
د وشکاله کچل وړه سوي ده او بوټي ټلاندې تللی دي دلته د خلکو هغه په استلال لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده.
دا چې اوبه څنګه وکارول شي او د وچکالۍ مخه څنګه نیول کېږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. نړیوال مسایل ته هم تم کېږو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا مستړی مشه. د هرات امنیتي کانفرنس په دوی مورس هم په بیلابیلو غونډو کې تر ډیره د طالبانو په اوسني رژیم نیوکې وشوه او تر څنګ یې ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړېدو ټینګار وکړ. تفصیل امید سهر ملنورو.
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بولي او وایي پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې. هغه چې نن یې د هرات په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 1400 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی، فقر او بیکاري اوج ته رسېدلي، میلیونونه خلک کډوال شوي او تر څنګ یې په قانون هم چور ګډ دی. هغه طالبان تورن کړل چې په تعامل باور نه لري، سوله نه غواړي او وایي خلک باید له دوی سره بیعت وکړي.
په تیر کې په ځلونو په دې اړه د خبرو غوښتنه شوې، خو تاسې په تیرو 25 کلونو کې یو ځل وښیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي. زه باور لرم چې طالبان په ځانګړي ډول اوسنیو شرایطو کې ځانونه اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا، امریکا او آسټرالیا ته یې ماتې ورکړې، د ځان پر وړاندې سیال نه ویني. دوی وایي خلک باید راشي، له موږ سره بیعت وکړي چې ژوندي پاتې شي.
د پخواني جهادي قومندان همدا ډول ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسېدلې او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو لخوا ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي. خو د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلاره یې چې اوس غوره کړي په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لار پرانیسي. هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي.
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسي د دې لامل کېږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وهڅیږي او پیاوړي شي، ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي. نه د ای ټی آی ایم د حزب تحریر، نه هم د آی ایم ای، نه د داعش او نه هم د القاعده او نورو مخه نیولی شي.
خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او تر څنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی. د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې ویان علي میسم نظري بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به یې پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د هرات امنیتي کانفرنس کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځ پیل شوی او نن پای ته ورسېد. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون، اړتیاو، بشري مرستو، اقتصادي، بشري حقونو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول. د دې کانفرنس یو جوړونکي داود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس د 12 ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 25 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د استازو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ګډون کړی او د افغانستان د راتلونکي مسیر په اړه بیلابیل بحثونه وکړل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پس از مخک لاسادی رادیو ری اسادی رادیو اوس په افغانستان کې چلی رښتا نشرات لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وايي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 138,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارز واقعي اخته شوي او تشخیص شوي، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې ده. یونیسف په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدیده خوارز واقعي 9% او د درملنې په پروګرام کې د منل شوو کسانو شمېر 18% کم و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 138,000 هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارزواکۍ اخته شوي. یونیسف د نومبر په 20 په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي دا ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي، له ډلې یې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدید خوارځواکي 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 18% کم شوی و. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغییر بللی چې له امله یې د اوړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي کمه شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6000 خوارځواکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نشي برابرولی. د کابل اوسېدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارځواکی شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
شیدې نه لرم، شیدې ورکړم، د وچو شیدو توانم نه لرم. وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي، د خپل شیدې مې وچې دي، ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې سوي دي. خپلې شیدې نسته نو د بازار شیدو ته مې ته وس توان نه رسېږي.
د کندهار یو اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي 15 ماشومان لري او یو ماشوم یې خوارځواکی شوی.
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې و، ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې ول، ګره بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورځ چې سوي دي بېرته مکسونو شان ورځ هغه ول دا د کمزوري دا سوي ده برو پړسېدل پروم دلته پسره وستله بستر مو.
د یادونې د چتر دې مخ کې هم غنون لیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو له امله خبرداري ورکړی وو. ل دې ډلې د ناروی د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اگست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارځواکۍ له استراري حالت ډېره شوې او د لا ډېرېدو بیره هم شته. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یو چا هم تر دې مخکې ویلي دي چې 3.2 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي چې په خبره یې اقلیمي بدلونونه چې وچکالي، زلزلې، سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملې دي او همدا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارځواکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 15.8 میلیونه ماشومان دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلر ویش ساته.
د روسیې د پانتونونو تحصیلي بورسیو ته یو شمېر بریالي شوي افغان محصلان دا کوي چې د طالبانو حکومت دې پانتونونو ته د دوی د ورتګ مخه نیولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمېر نارینه او نجونې محصلان چې په دې وروستیو کې له روسیې څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د تګ مخه نیولې ده. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت ورته ویلي دوی ته به اجازه ورنه کړي چې په روسیه کې چې یو کفري هیواد ته زده کړې وکړي. یادو محصلانو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو د تیرو دوو میاشتو راهیسې د دوی پاسپورټونه قید کړي او دوی ته یې نه ورکوي. د دغو محصلانو له ډلې یو ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روسیې له سفارت څخه د دوی پاسپورټونه چې ویزې هم پکې وي د دوی له اسنادو سره اخیستي او ویلي دي چې محصلانو ته به یې وویشي، خو د ده په وینا دا کار نه دی شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
سفارت موږ ته ویزه صادره کړه او زموږ پاسپورټونه یې د لوړو زده کړو وزارت وغوښتل. وی ویل چې موږ به پر محصلینو وویشو، خو دوی له دوو میاشتو راهیسې زموږ پاسپورټونه ضبط کړي او نه یې راکوي. نن دوی پریکړه وکړه او موږ ته یې زموږ تحصیلي اسناد چې راجستر شوي وو راکړ. وی ویل پاسپورټونه یې تر امرستاني څو چې تاسو ټول د روسیې له پوهنتونونو منفق شئ تاسو ته سپارو. دوی دلیل دا و چې تاسې یو کفري هیواد ته ځئ، له دې ځای به مسلمانان ولاړ شئ خو هلته به کمونیست او کافر شئ.
د طالبان حکومت تر دې مخکې هم یو شمېر نجونې محصلانې له دې امله له تګ راتګ منع کړې وې چې محرم ورسره نه و. خو د روسیې سکالرشپونو ته یوه بله بریالۍ شوې ثنا وایي دا ځل هغې او یو شمېر نورو نجونو ته ځکه روسیې ته د تحصیلي سفر اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغې په وینا د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي اجازه نه ورکوي چې په یوه کفري هیواد کې زده کړې وکړي. ثنا ازادي راډیو ته وویل:
څومره وړاندې موږ سکالرشپ ترلاسه کړ، کله چې لاړو هغوی موږ ته ویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ شي. کله چې موږ وزارت ته لاړو هغوی موږ ته اسناد راکړل خو پاسپورټونه یې رانه کړل. موږ یې لامل وکړو، هغوی ویل چې موږ تاسو ته اجازه نه درکوو چې هلته لاړ شئ، هلته کافر دي. کله چې تاسو هلته لاړ شئ تاسو به هم کافر شئ. نور هیڅ ونه ویل، یوازې دا دلیل وړاندې کړ.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال ضیا احمد تکل او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دې اداو په اړه چې د روسیې بورسونو ته د څو بریالو شویو محصلانو مخه نیولې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د دې مخکې هم د شرعي محرم د نه درلودو له امله دوبۍ ته د نجونو محصلانو د یوې ډلې د تګ مخه نیولې وه، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 یې دوبۍ ته رسېدلې وې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2022 کال له ډسمبر راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې او یو شمېر نارینه محصلانو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپلې زده کړې پرېښې دي. د نړۍ یو شمېر هېوادونه او پوهنتونونه هر کال د ځوانانو لپاره محدود سکالرشپونه اعلانوي، خو ظاهرا سږ کال دا ډول فرصت له ځینو ځوانو افغانانو څخه اخیستل شوی دی.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا وایي سږ کال د بشري مرستو د رسول په برخه کې ننګونې 20% زیات شوې. تفصیل په راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو بهیر لګڼو ننګونو سره مخ شوی. او چا په هغه راپور کې چې د نومبر په 20 په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویلي دي چې سږ کال د بشري مرستو په بهیر کې ننګونې د تیر کال په پرتله 20% زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې 999 ننګونې ثبت شوې دي چې 10% یې په اکتوبر میاشت کې وي. د اوچا په وینا اداري او بیوروکراتیک ستونزې د دوی د فعالیتونو په وړاندې لویه ننګونې وې. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په بیان کې یوه لویه ننګونه په اکتوبر میاشت کې په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول یاد شوې چې په وینا یې واکمنو چارواکو د اقتصادي ادارې او د علماو شورا ته پکې د مداخله اجازه ورکړې وه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا په راپور کې د شویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د مرستو رسولو په بهیر کې د خپل حکومت اشخاص او چارواکو د لاسوهنې ادارت کړې وه. د اوچا د شریکانو په وینا دوی په 2023 کال کې 459 پروګرامونه د لنډ مهال لپاره ځنډولي دي چې د تیر کال د ورته وخت په پرتله 85% زیاتوالی ښیي. له دې ډلې 9 پروګرامونه د روان کال په اکتوبر میاشت کې ځنډېدلي دي. اوچا ویلي د دغو ننګونو لویه برخه د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه او د مرستو د رسولو په بهیر کې د ښځو په کار بندیز و. د اوچا د شمیرو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د بشري مرستو د توزیع کوونکو او همکارو موسسو 25 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آیزایټ موسسې 4 سیمه ییز کارکوونکي هم نیولې دي. طالبانو تر اوسه د مرستندوی موسسو د کارکوونکو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان دا کوي چې که څه هم نمونه یې د مرستو په لیست کې لیکل شوي، خو تر اوسه ورته کمې مرستې رسېدلې دي. یوه اړمنه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د ژمي لپاره مناسبه سرپناه نه لري او د څو څاخته ډوډۍ په پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخ ده.
تر اوسه کومه مرسته نه ده راسره شوې، یوازې په روژه کې نیمه بوجۍ اوړه، وریجې او غوړي راکړل، خو نور څه نه دي راکړل شوي. خاوند مې کاغذي دستمالونه خرڅوي. نن مو هم په کور کې اوړه نه درلودل. له ګاونډي مې پور کړل چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پخه
کړم.
د غور ولایت اوسیدونکی محمد کڅ هم وایي چې مخکې د مرستو په بهیر کې روڼتیا نه وه، ترڅنګ اوس د دوی په سیمه کې د مرستو د ویش بهیر هم درېدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مرستې بندې شوي، خلک له ستونزو سره مخ دي، نه پوهېږو ولې داسې شوي. خلک بې وزله دي او ډېر سخت ژوند لري.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د بشري مرستو په بهیر کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو د طالبانو حکومت ویان تل دا ډول راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې د افغان خبریال نیول کېدو وروسته یو شمېر خبریالانو په جلا وطن کې د افغان خبریالانو فدراسیون له پاکستان د افغان خبریالانو د نیولو او پراشړلو دوام باندې اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې ورو.
درخواست ویزه را ما برشان دادم، اونا قبول نکردن، گفتن خانواده شما باید با ما به اداره بیاید.
افغان خبریال محمد جان تمکین د سه شنبه په سهار له خپلې کورنۍ سره په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شو. ښاغلي تمکین ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هلو ځلو وروسته بالاخره د پولیسو له منګولو آزاد شو، خو اوس نظر بندی او له کوره د وتلو حق نه لري.
ما بازداشت شدم، مرا بردن
از زونی ولشم دوی پلازی بیرون یوړم. موږ د پولیسو لخوا تر نیم ساعت زیات بندیانو. موږ دوه خبر وروسته یوازې په دې وتوانید چې ما نظر بند کړي. موږ خپل محدودیتونه لرو. شرط دا و چې موږ باید د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره له کوره ونه وځو.
محمد جان وایي چې خپله پاسپورت د ملګرو ملتونو له دفتره د اعتبار وړ ویزه او اسناد لري، خو د خپلې کورنۍ د غړو لپاره یې د ویزو غوښتنه کړې چې په څو ورځو کې به یې ترلاسه کړي. هغه ادعا کوي چې پولیسو یې د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید سند نه دی منلی او ټینګار کوي که تر سبا پورې د کورنۍ د غړو ویزې چمتو نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه افغان خبریال د نیولو موضوع په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا هم تایید شوی او ویلی دي چې نوموړی د دغه فدراسیون د مشرتابه له غړو او په پاکستان کې د افغان خبریالانو له ډلې څخه دی. د دغه فدراسیون ویان حشمت وجدانی ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو نیول او افغانستان ته د هغوی استول یوه جدي او د اندېښنې وړ مسله ده.
که چېرې دغسې خبریالان ونیول سي یو خوانه دوی بیرته افغانستان ته ولیږل سي، نو دوی کاري بکګراوند پر اساس د دوی ژوند په خطر کې ده، او بل خواته د کوم دوسیې چې دوی په پاکستان کې لري چې دوی امن هیوادو ته انتقال سي، نو دغه پروسه به هم وځنډېږي یا هم د منځه ولاړ سي.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ټولو نړیوالو بنسټونو چې د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې UNHCR څخه غواړي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی وایي دوی د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې په کراچۍ او اسلام آباد کې دوو خبریالانو ایمن حبیبي او نجیب زمان ازادي راډیو ته وویل
ګورو چې د ضرب الاجل له تعین وروسته ټول افغانان سره بد سلوک کېږي، خو په خواشینۍ سره وایم چې خبریالان له داسې یو برخورد سره یا د یو زشت برخورد سره دوی مخامخ دي. واقعا چې د ټول خبریالان البته اندېښمن کړي دي،
ځکه چې موږ د پولیس لخوا ځورول کېږو او په هر بهانه چې هغوی ژورنالیستان نیسي او یا یې ډیپورټوي یا زندان ته اچوي او یا هم هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخلي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان خبریالان په پاکستان کې د خپلو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. تر دې وړاندې هم څو ځلې له دغه هېواد د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. د 2018 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان چې ډېری یې خبریالان هم وو له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ولاړل. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران په ګډون نه یو شمېر هېوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغانانو د ایستلو د لړۍ په دوام کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوې یوازې د دوشنبې په ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارو 2,433 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت او UNHCR په ګډون د بېلابېلو مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 3,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوس به هم غزنی ته ورشو چې د ولایت اوسیدونکي له وچکالۍ شکایت لري.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نسی دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالي زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډېرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالي زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. پکار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
دا غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالداري بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې د 65 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو سلرویشت واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچری، زنخان او بهایی بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 13 ولسوالیو کې جوړیږي.
بند سلطان ده، بند سرده ده، بند بهایی ده، باغچری ده. نو د پراتلونکو کې کوم د زمي له راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند چک ډیم، او په راتلونکو کې د نور دغه د اوبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امر ډیره توجه ده او ډیر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله د واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادې رادیو ټولو کارمندانو ته پاکستان نظر تدامی سچ پریدم. دلته په دې بټۍ کې دغه زمونږ کم افغانان رونه چې دي، زمونږ په خپل هم دغه د بټۍ کار کوو، خو زیاتره داسې دغه شته د افغانان رونه چې هغوی ډېر زیات مجبور دي، د بټیو کې پراته دي او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټیکادارانو. بیچاره ګان ډېر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وتی. نو دا اوس تاسو له میسج پریدم، اوس د پولیس یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره، پاره طریقه که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده د دوی دغه مشکل خلک کې دوی باندې دلته ډېر زیاتې پیسې دي، د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه اواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو.
افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توپیر لري. توپیر یې په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې مو دا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت وایي لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره اوسي، د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیم هم پسله سلامه. زموږ د امارت اسلامي مشرانو ته دغه یو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي. ډاکتران څوک 300 پیس اخلي، څوک 400 پیس اخلي، چې 500 نه زیات نه، دلته خو ډېر غریب خلک دي او وسه نه لري. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 11 سلروشت دو سو یو
دویم نیمه که در تا دا تان دی تانگی پرگرام رو خود را غیران دی لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچاوایي په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخ شوي دي. د ادارې د خبره پرون په یو راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی دی ویلي دي. د ادارې ویلي دي چې د خنډونو کچه د تیر کال پرتله 1% زیاته وه. د ناټو عمومي منشي ینس ټلټنبورګ ویلي دی تمه لري چې متحده ایالاتونه به د جمهوري پالو له مخالفت سره سره له خپلې خاورې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره په مبارزه کې له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. ځینې جمهوري پالو وکیلانو له اوکراین سره د واشنګټن د مرستو په اړه شک څرګند کړی دی. ستولټنبورګ نن د ناټو د 13 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دا خبره کړې ده. د اروپای ټولنې سترې محکمې حکم کړی دی چې د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د عامه خدمتونو د ادارو مسؤلان کولای شي چې خپلو کارکوونکو ته د مذهبي علایمو د لرونکو جامو مثلا د پړونو له اغوستو څخه دوی منع کړي. د هغه لنجمنه مسله ده چې له کلونو راهیسې اروپایي ټولنې په خپلو کې سره ویشلي دي چې په دې برخه کې دا وروستۍ پرېکړه ده. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان ښه ځایونه خپل کړي دي. اوټ لوک انډیا په راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام له پای ته رسیدو وروسته محمد نبی د لسو غورو الاونډرانو په لیست کې دویم او راشد شپږم ځای خپل کړی دی. راشد بیا د لسو غورو لوبغاړو البته د توپ اچونکو په برخه کې شپږم ځای خپل کړی.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ای وی بلی تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وخی او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه وای ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه مخنیول کیدی شي. هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره واوسئ. دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کرکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان کړه وړه ی د خوې دا د پدر نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری ده، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سينورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
وسنه مونږه خپل وای نه ولا هغه دائم لافې وباټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمه یې تیر کړل، په فلانی مې داسې مرمه یې تیر کړل. لپوشم باز خلکې دې ځندې والا زړه ډېر وړوکې زړه لري خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپل عام قومندان یم، محمد والا اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم. درحال کې چې هغه فلسکار و خپلې پوس وې له دروغ نه پیدا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وملی دل پوس وې هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډي والا په سمه توګه کولای نه سو. نه پوېږي اوسم باټي وې. دا بعد خلکې چې دې عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي، او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت وتی مختلفی به د ژوند ډیر تریخ تمامیږي. یا دغه د خوشنه سره منځ کې اکثر لمده خوشان راکې سی بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت داسې پیښی هم شوې دي چې روی بارانو ته یو انجلۍ یا هلک ورخودلی، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او انجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس وروړی خپله انجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه انجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړي وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دي کتلې، یوازې هغې مور کتلې ده یا پلار یا خور هغې کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري، نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هلک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت می ده، داسې کوم که نو خوښي هم او که نه هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هیڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه، نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې. خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ یې کوله، خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولی شي چې یامې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دي، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمو غند ټولن رستپات ټولن په دې اړه ډیر کم میچړنه شوې کې چې موږ دا سره مقایسه کو چې مثلا کم کسان چې خو خې واده کړو دا واده نه مخ سره یو بل سره لیدلی یو بل خوښ شوې دي د هغو کسان سره پرتل کو چې هغه دا کار نه کړ خو په عمومي لحاظ باندې کما چې ویل ک چیرته دوی یو بل سره ونګوري او یو ځل د واده پښپ باندې سره دوی مخامخ شي او پرواني لحاظ هم په دماغي لحاظ ته آماده نه وي نو دا ماغه ول شپې نه د احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په وقته بدل شي بیا د دوی راتلونکي ژوند هیڅ کله د خوښۍ ژوند نه وي دوی د سړي ژوند کوي لکه په تحمل شوی چوي او حتی ځنې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځنې وخت کېدای شي د وژنې او دیشان سبب هم کېدای شي
دینی علی مولوی محمد علیم بسم الله وای لا کوج دې مخ کې لیدل سره لدی چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی هغه وای کچره په ناخوخه یو ناخبری کې جنونی او هلکان یو بل ته ودیږي او سبای ترمن تستونز جوړیږي مسولیت دا کورنۍ او مشرانو تراجی کیږي
کچره یو سوق واړی چې خپل ژوند د پاره ونجلی انتخاب کی نو هغه په شریعت کې د نه چي اواز جواز لري بلکې ډیر ښه کار او سنت هم ورته ویل شو یو صحابي پانسوارو کې خزه وکړه نبی کریم صلی الله عليه وسلم تولسي وفي عينه شيء عند دسترج كل نبي حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرتو مشوره كتبت كل انجليوك او دا جواز همر كلجن كسان تسي بعد كسوك وارس انجكم انجلي سلامادو كي ورتو غوري نو خكار دادا سي موغ تاسي د شريعت په امده حکم باندې عمل وک او کچيري موغ په دې باندې عمل نکو نو بیا دا سر ټوکر سره کیږي سي خدای مکر دي بوغ انجلي تختي یاد موغ زوي هغه انجلي پرګ موږ تاسو ورته غوړه کړې نو موږ تاسو باید خپل ګریوان ته سر کته کو موږ تاسو غنجلی او هغه لک ملامت نه کو خپل ځل ملامت کو
مولوی بسم الله وای ستونزه د هلک او انجلی په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي
زمما نه مشوره اخلي بل یو پروډوسر نه مشوره اخلي زه هغه چا نه مشوره اخستل کیږي چې هغه د مشورې حق نه لري خصوصا صدا حق لري چې لږه پښتنه وسی هغه نه څوک پښتنه نه کوي لاندې دا سه ستونزه دا نه ده چې موږ د پاره زمينه مساعد نه ده چې انجلی الکو ګوري
سره وګوري ځکه دوی چې لواده ورسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي
د ګډ ژوند پایل باید په مینه او محبت سره وشي او په داس شکل وشي چې هغه تشدد او د شیان کمی کنه نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې د چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي او ډیر کم منابع هم په دې اړه موجود دي نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کیږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي نظروانی نظر نه جنسی اړیکې باید وروسته د هغه نمن سره شي چې د دواړو خواو پوره رضایت پکې وي که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته د یو زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبرې وکي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکي دا مثبت پایل ترلاسه
ډیر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوج دې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمی ده خو مولوی محمد علیم بسم الله وای په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پریکړې کیږي باید شرمونه شي
قسم حیا خی کار ده حیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یو څنګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سه نه کول پکاري الته بیا د ایمان څنګه نه شي کېدلی الته بیا په کار ده سه حیا و نه شي کوم ځای کې سه حیا نه وي پکاره موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزه سره مخامخ کیږو نو دغه مسله په صورت که څه هم موږ ته د سخاوي کې سه شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمينه مساعده ول سي یو لکرا سي د لور ویني یا خور ویني د سوالت پیدا سي د خپل حياتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سي دا سيزايونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي په دې ځای کې شرم نه ده پکار
اروا په هن وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ د پر کوژدې او راتلونکو ژوند خبري وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر ورستي حد څه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژنې او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وه دی وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار په ګټه دی دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېتر رسیدي تر بیا راتګ مو علامل شه
مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا مسافر و مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا مسافر و مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر چوڑ میں مسافر وہ مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا وہ مسافر مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا وہ مسافر
سب لیا چڑھا کے نا وہ مسافر